معیاري خدمات کوي.
زما پښتنه هم دا و جناب امیدي صاحب، جناب امیدي صاحب زما پښتنه هم دا و چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص پی سی آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی آرازو علائمو یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چکلا کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نور ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شو، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې، چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار هدي اقل معیارات مطابق پوره کی. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو د پاره جناب شفق ته غریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه قانون تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې خطر راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي. دي
ډاکټر صاحب راپور نه خبره سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغي ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو، کعالمو، کملاو، کوکیلو، کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تیرېدل، حتی کورونو ته فا یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانجاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جناش افغان کې او په ولایتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول. هغه بیمه او ویره چې ورته را له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده، چې د عامې روغتیا وزارت صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالي فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم. او زما کلک انتقاد هم همدا ده، زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي، خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي،
کوشش وکړم یوه مرز مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو ساحر ته ورځي؟ ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونه تو زړګیا له ونیا تعویزونه کو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې د تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څوره کم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې واخه بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې، یا لچا سره ستار لرل وي، په هغه وخت کې تو کوم تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې هم دغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لداسې و تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځي د د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته کړي.
کوشش وکړم یوه مرز مې راشته ورشي، نو طرف شب خو به حکیم حکیم میبینه، عجیب غریب میبینه. دلم اصلا تاویز شوی گرد شوه و دیگه تاویزی که دفع نگر باد از اون
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي او هغې نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل یو یې د دري ژبې شعرونه وو او بل یې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالی محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د غاسې په نوم مشهور دی لیکلوس هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزی او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. دا دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د میدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 40000 کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا هغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده چې کار کیږي، کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي ده همدا غسړي منګو تاسو ګورو د فرخندې مسله دا سي نور ډیر د مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محبالله زغم څخه یې اورو.